په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو او بخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کې د بخرین نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل په یو نوی راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سزا په ورکولو سره د جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړی دی. برېټانیا میشت امنیسی انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو د ملکیانو د شکنجه او په خپل سر نیونو او هغوی ته د ډلې سزا ورکولو چې طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو تور پرې پورې کړی یو شمېر موارد مستند کړی دی. خو د دغه راپور تر خبرېدو مخکې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د امنیسی انټرنیشنل د خبر شوی راپور دغه اداوی رد کړې.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل دغه نوی خبر شوی راپور جزئیات بنن وروسته خبرونه کې واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونه له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارز د ملګرو ملتونو ادارې سکال پسرلی کې وویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سرپل کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې ویاندین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یو فلنګکوش ډوله موټر د چپکېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله تل رامنځته کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلې د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې د دوی په وینا مړه شي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیې بیا ویلي چې اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسېږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي. هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانا رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. د راپورونو له مخې منځني ختیځ ته د میسی انتقال نور د بحث وړ ځکه نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی ټیم ته ځي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل د غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن به پورز 15 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندان های سند رها گردیده.
د یوې مېرمنې او وو ماشومان په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن لاري وطن ته ولېګل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه ترکه آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسله هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پولې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري. خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو لمخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیلابیلو جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی پوزیشن کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دورستوي 15 ورځو کې 15 پګ اف آی آر چې دي مطلب پسلوسی پسلګونه کسان افغانان دي پکې نومینیټ دي نیول شوی دي.
پرسن یالات سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لیبیا وکمنې ورسته پاکستان ته تللي او دریو مهوادونه ته د تک په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په داسې حال کې دغه غوښتنه مطرح کیږي چې په پاکستان کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي چې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې امتیازه شوې ده. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یو نوي راپور کې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي. نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنی دورسته ل د هیواده نورو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوه. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وايي امنیتي وضعیت او د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
برای ادامه تحصیل در کشور
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کول شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستلی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بل افغان کډواله ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وايي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو لامل پاکستان ته تللی او هڅه کوي چې بل هیواد کې سی پناه واخلی.
زمانی که من منیسی یک شهروند منیسی یک زن افغان
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کولای پا افغانستان که کار وکرم لهم دیم ملمه هیوات پری خود پری رو سنزومی ده پاکستان می زواخی سر او دغه هیوات تر اغلم
یوی افغان خبریالی شکری صدیقی ازادی را ریوتا ویل چی دامنیتی گواخون و لعمله افغانستان پری خود
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دغه زود حقون و فعالان و تحل تجوان سخت بود امنیتی گواخون و لعمله ارشوام چه افغانستان پیگده مسرقلیم پاکستان تا ترتوو
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ د زیاتېدو خبر ورکړی. په دې راپور کې راغلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي چې په دې کې 80% ایران 13% نورې پاکستان 11% ترکیه او اروپا او 2% نورې نورو هیوادونو ته کډوال شوي. راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیونه افغانان له خپل هیواد ووتل. آی او ایم ویلي دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستانه 6.9 میلیونه افغانان کډوال شوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 70% افغانان له کابل، هرات، ننګرهار، فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. خو په دې راپور کې راغلي چې په همدې دوو کلونو کې 1.1 میلیونه افغان کډوال د کوربا هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په دې کې 80% یې له ایران، 10% له پاکستان، 11% یې له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له 3 میاشتو ځنډ وروسته یې 4 ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او مخکله دی چې د ازادي مجلې ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکي مسمومې کړې دي. ورځپاڼې په سرپل ولایت کې د شپږم ټولګي د زده کوونکي یو لس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې ویلي دي د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلې وده چې له 3 ښوونکو د یوې زده کوونکي له مور او د ښوونځي له 2 نورو کارکوونکو سره مسمومې شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچاره کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یو ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي 6 نجونې زده کوونکي او 4 ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژند کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدناموولو د کیمیاوي موادو د شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو سټار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه تور پورې کړی چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسمومې کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو د 46 بریدونو مسؤل بلل شوي وو او پر هغوی همدارنګه تور پورې شوی وو چې له 40 ښوونځیو د پوځي سنګرونو په توګه کار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونه د پښتنې دورانی په نوم یو افغانه د 2023 کال د جایزې ګټونکو اعلان کړی او لیکلی دی چې میرمن دورانی په تبعید کې د نجونو زده کوونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او د اساسي حقونو د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتنې دورانی چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې د دغې جایزې ورکول دته د دغه جایزې ورکول دا پټه کوي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې ته باید فوري پام وشي. د 2021 میلادي کال د اګوست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لښپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلتلو راګرځولي او د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نجونو زده کړه هم له ننګونو سره مخ وه. په دې هېواد کې یوازې 30% ځوانې نجونې لیک لوست کولی شي، حال دا چې 68% هلکان او نوي ځوانان له دغې وړتیا څخه برخمن دي. میرمن دورانی ویلي د دغه واټن د کمولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده او زیاتوي لومړی باید طالبان نجونې پریږدي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او هم د پوهنتونونو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له ټولو تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لوالو یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب
دا نارګل د غونډې راپور لر په بخلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا نشو خاصلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو ناسم رنگی نه کړو
که مونږ ګلانو کړو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلی ماشه
او د کیسې په وی غونډه به لشيري محاوله لږ بهر شو
د خزو حضور په ډیر محسوس وو بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغه غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر اکشن بیله بیلابیلو هیوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو مېرمنو په خپل لومړی غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ پر دې خبرې وکړې چې څنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بل غونډه کې چې تیر ریاکشن به وشو د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د شزین افغان د کوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړي غونډه کې برخوالو د شفیق خپلواک پر یو شعر کرکته نه وکړه. اخلي خپلواک په خوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل. طبعا
که یو څه مخامخ یو څوک ویني حرکات در تخکاری چی کلی و خبرتی یاو بل که نئی مخامخ دیو دی سوک ایتوینی نه یوازی پا پیسرا پا آدیو باندی پا غل باندی گوندی یوازی چا غل گوری نو او بل اغا که پا مومن مرمن بید که زفکر کوم امو که اوچه پتا دیر وقت تیراو دلتا بیا چی که دو ساعتونه دا وخت ډیر واوري دی چې ټول باندې رمې کې کنه د څه یو خبره مې نو نو ډېر زیات توپیر ستا ډېر زیات خواینې حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګیږي یا په یو مهمه موثر باندې زه فکر کوم ډیر زیات دی بیرته نو موږ یو ځای کې راټول یو نو موږ هغه دغه اړیکه د آنلاین راټولېدو یو ځای شته.
افغان جونې او میرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په جنو شهرونو کې سهار وي ممکن په جنو کې نیمه شپه وي لدی مشکل سره مخامخ شوی است.
دا نه ستونزه ده دا منم لکه هیوادونه کې مثلا مخاطه چی دی غونډې وخت ډېر زیات سار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا مخام مخپنې نو
دا مشکل دی، لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې د غټولو دپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصد دی، لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی آنلاین نرس دی، لکه د خپل ټولو ویښي یو د څوک نه چې لکه له جدي کاره یا مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی، او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره ده، کله دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو، بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته ولاړ شو، بیا د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پای سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال دي. باسن کې د ګروپ باسن کې کله ګډون کوي او ځینې اندر شپاره سره تر اتره سره ډیسکشن دي چې په هر باندې کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډې کې به په دې شي خبري کوي او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي.
نو بالکل اجنډا ونې باندې ټاکو د چې څو په غونډه مخته وي، څو په غونډه راپور لیکي، څو د چا په شعر به کار کتل کېږي، او مشاعره د دې باندې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شریکېږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ، هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنورو واوري چې خلک څه نظر پی لري؟
دا ډېر سخت مو کنه، لکه خپل شعر باندې کې غونډه ته خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو، ما نه غوښتل رښتیا وایم، خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي، نو اول کې فکر کوم منجونی یو څه زړه نه زړه وي، یا خای زړه نه زړه نه وي، ډېر زیات زړه وري دي، خو د څه پایل وو، نو بیا خای ځکه جنې ته زړه نه ښکاو یا نه پیږم څه، نو پیری خاطر باندې به ما وړاندې کړي، نو چې نور هم وهڅول شي، او همدارنګه ما ته وروسته چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسېږي، که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي، دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدي، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي، او کومو چې د زموږ نورو کره کتنې ته تاسو وګورئ، بیا بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو او نه راسپړو، لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو ویسئ چې دا نقد عالی و، دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي، آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبت شي، خو د لري چې نه ثبتو د زموږ ټولنې ډېره زیاته حساسه ده، په خصوص د نجونو برخه ډېره انسه هغه خپل احساساتونه او نزاکتونه لري، که نه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خلی او بل سره ځان خوندي احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډې کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اقل چې زه ترې خبرېږم چې افغاني ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دی سړک ته چوپ راوځي، ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم له راتلونکي کې لکه نته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. او زه او نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مه کړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم ایوله کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه. د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړې چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولید یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرګول په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه.
پرزړنو پادشاهي کرشا سلیکندار